السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یولس بجې شپې لایولاسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکی هلیو پیرځونه مې قبول کړي. په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د خبرونو سرټکی، د پاکستان سپریم کورټ په خیبر پختونخوا او پنجاب کې په نوي ورځو کې د انتخاباتو امر کړی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق له خپل دندې استعفا کړې او په یونان کې په ټرافیکی پیښه کې له ډیر شو زیات کسان وجل شوې دي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان سپریم کورټ الیکشن کمیشن ته امر کړی چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د نوي ورځو کې دننه انتخابات وکړي. د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ د دوو په مقابله کې د دریو ججانو په اکثریت د شورو په ورځ د از خود نوټس فیصله اعلان کړه. د چیف جسټیس عمر عطا بندیال په مشرۍ د جرګګۍ پروند انتخاباتو د ځنډ پاړه د از خود نوټس فیصله محفوظه کړې و. عدالت نن په لنډه فیصله کې ویل پکار ده چې د اسمبلیانو تر ماته دوه وروسته په دواړو صوبو کې په نوي ورځو کې دننه انتخابات وشي، ځکه چې پارلماني جمهوریت د آئین مهم ټکی دی. په فیصله کې ویل شوی چې د خیبر پختونخوا گورنر په صوبا کې د انتخاباتو د نیټې په نه اعلانولو د خپل آئینی ذمہواری څخه سرغړونه کړې ده. سپریم کورټ امر کړی چې په خیبر پختونخوا کې به گورنر د انتخاباتو تاریخ اعلانوي، ځکه چې گورنر اسمبلی ماته کړې. عدالت ویل که گورنر اسمبلی ماته نه کړي نو ولسمشر تاریخ اعلانولی شي. نو کا دی انتخاباتي کمیشن د پنجاب د انتخاباتو په اړه په سمدستي توګه ولسمشر سره مشاوره وکړي، د انتخاباتو نیټه د تجویز کړي او کدا اپریل تر نه همي انتخابات ممکن نه وي نو په مشورې سره د پنجاب کې نیټه بدل کړي. د پنجاب اسمبلی د جنوري په 14 او د خیبر پختونخوا د جنوري په 13 ماته شوی و. ولسمشر ډاکټر عارف الوی د فروری په 6 د دواړو صوبو د انتخاباتو لپاره د اپریل 9 نیټه اعلان کړي ده. لنن یعنی د مارچ له اول نیټه څخه په پاکستان کې د وګړو ډیجیټل سرشمیرنه پیل شو. دا پروسه د شماریاتو د ادارې لخوا ترسره کیږي چې پکې له 1,00,000 نه زیاتو کسانو عمله برخه اخلي. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون په خپل ویبپاڼه لیکلي د شماریاتو یا بیورو آف سټاتستکس د ادارې ویاند محمد سرور ګوندل ویلي د دې مقصد لپاره وار لمخي وزانګړي ویبپاڼه هم پرانستل شوې چې عام خلک پکې په خپل هم د خپل کورونو او د کورنیو د غړو په اړه د تفصیل اندراج کولې شي. د نوموړي په وینا په ډیجیټل بڼه د سرشمیرنې دا بهیر به د اپریل تر اول نیټه مکمل شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان له خپل دندې استعفا کړې. نوموړي نن په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې نږدې درې کاله یې دا دند ترسره کړه او اوس یې حکومت ته استعفا ورکړه. محمد صادق د خپل دندې پر مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خو کولو لپاره د خپل ټولو همکارانو مننه کړې ده. نوموړی د 2000 کال په جون کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي ټاکل شوی و. محمد صادق خان په 2018 کال کې د پاکستان د ملي امنیت څنګه د سیکرټر په هیڅ ریټایر شوه چې د 2008 کال راهیسې تر 2014 کال پورې د افغانستان سفیر هم پاتې شوه دی. په اسلام آباد کې قائد اعظم په هنتون تر نامعلومه وخته وتړل شو. په هنتون پرون په اعلامیه کې ځکه کوونکو ته ویل چې د په هنتون هاستلونه د هم خالی کړی. دا ګامي و ورځ ورسته له هغه پورته کړل شو چې د فروری په 28 په دغه په هنتون کې د بلوچو او پښتنو ځکهونکو ترمنځ په جګړه کې لک تر لګ لاس کسان جوړل شو. لا هم د جګړې وجه معلومه نه ده. اخوا د پیښې ورسته د مسلې د هواري لپاره د په هنتون پښتون کونسل د بیلابیلو سیاسي ګوندونو یو جرګه راغوښتې و. پښتونخوا ملي عوامي ګوند پنجاب مرستيال صدر امل خان مندوخیل مشال لريو تویل
دا د انوسټیټیو مجموعي صورتحال وی د انسټرونسيو ایمچورو ټیم تور ډول ایسي او په دانا پرستی یو ځوندم دی خو په وختانه بدلته له دغه واقعي ته د حکومت نوم ورکول شو چې دا د پښتون او د بلوڅو ترمنز یو غټه جګړه روانه شوی دا د حکومت مسله ده.
پورتولری زورا سنایو زنه داسې خبرونه هم خبره شوې چې غنی د پوهنتون انتظامی د حالات قابو کولو لپاره د رینجرز زواکونه د ګمارلو مطالبه هم کړي خو پوهنتون په دې اړه سندې ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د یونان په شمالي برخه کې د مسافر وړونکو او د سامان وړونکو اورګاډو ترمنځ په ټکر کې 2 کسان وژل شوي. چارواکي وايي پیخه بیګانی مشپه شوه چې په کې لکتر لګه 15 کسان ژوبل شوي هم دي. د پیخه په وخت پر ریلګاډي کې سلګونو کسانو سفر کاوه. د چارواکو په خبره د ریلګاډي یو شمېر ډبې وخت یو لکتر لګه 3 په کې اور اخیستې ده. پیخه د ټیم پی په خارګوټي کې شوې ده. لا تر اوسه د پیخه لامل معلوم نه ده. د خبرونو پای د مشال ریډیو خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې د ریپورت نو واوري. د پاکستان سپریم کورټ د خپل یاندې یاسو موټو یو نوټس د اوریدنې پر مهال ویل چې په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د په نوي ورځو کې انتخابات وکړل شي. قانون پوهان د فیصله ته څنګه ګوري؟ په پاکستان کې په اول وار ډیجیټل سرشمیرنه کیږي. قبایلی خلک وایي حکومت د کډوالو د سرشمیرنې لپاره هم انتظامات وکړي.
خانشمری تک د ما کور وران دی، د ما کور ډنګ دی، د آی ڈی پیز یم، د ما خلک څوک هم د ورکزو ولا خلک دي، څوک په کراچۍ کې، څوک په فتح جنگ کې، څوک په پېښور کې، څوک په کوهاټ کې، څوک په هنګو کې پراته دي.
په لکی مروات کې دراوتلی ګیس د ترلاسه کولو لپاره د ځایی خلکو احتجاجي پر لته وینا کې منظور پښتین ویلي چې په خپلو وسایلو اولنې حق د ځایی خلکو دی. امریکا په ازبکستان ټینګار کړی چې په نوو اصلاحاتو عملی کولو کې د بشري حقوقو ته ډیره پاملرنه وکړي. افغانستان کې د طالبانو حکومت وايي په دې هیواد کې بهرنیو سرمایه‌کارانو ته د پانګونې موقع برابر کړی دي. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واوري. د مشال لیډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړې اولنی ریپورت تل کسنګ چې په خبرونو کې هم واوریدل. د خیبر پښتونخوا او پنجاب د صوبایي اسمبلیو د انتخاباتو په اړه د قضیه د فیصلې اورولو پر مهال د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس عمر عطا بندیال ویلي دي چې د انتخاباتو کمیشن دې په یادو صوبو کې په نوي ورځو کې د انتخاباتو لپاره انتظامات وکړي. په فیصله کې مخکې ویل شوې دي چې ک صوبایي اسمبلی گورنر تحلیل کړي وي نو هغه به د ټاکنو اعلان کوي. که گورنر نوی تحلیل کړي نو بیا ولسمشر د ټاکنو د کمیشن سره په سلا مشوره د انتخاباتو نیټه اعلانولی شي. په دې حق له نور تفصيل د غلام قوس ریپورت کې ورو.
سپریم کورټ په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د بیا ټاکنو لپاره په نوی ورځو کې د ننه الیکشن کمیشن او نورو اړوند ادارو ته د انتظاماتو برابرولو فیصله اورولې ده. د مارچ په لومړۍ نیټه د پاکستان د سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال د انتخاباتو په اړه د اسخود نوټس مختصره فیصله واوروله. د 15 کسیزه بنچ په دغه فیصله کې د 3 ججانو په اکثریت په نوی ورځو کې د ننه د انتخاباتو کولو دا فیصله اورولې شوې ده. اوس پښتنه دا ده چې آیا د پاکستان تحریک انصاف او موجوده وفاقي حکومت د سیاسي وندونو ترمنځ د خپل منځي سیاسي تناو په حالت کې به په دې فیصله عمل وشي او کنه؟ د دې پښتنې په جواب کې په پیښور کې خبريالو شینون کې لحاظ علي مشال ریډیو ته وویل
خکاری داسی چې وفاقی حکومت د مخ کې نه د اعلی عدلیه یعنی د سپریم کورټ خلاف او ورسره د هغه د دې فیصله خلاف چې کوم د خپل ځان تیار کړي اوس به دا کتل کیږي چې دا فیصله امپلیمنت کیږي څنګه. ځکه چې عدالت په خپل الیکشن نشي کولای. دا الیکشن به الیکشن کمیشن اف پاکستان کوي. اوس الیکشن کمیشن اف پاکستان څنګه د دې الیکشن کوي دا به سوروزو کې پته ولګي.
خبریال او شینون کې شمیم شاهد وایي په سیاسي معاملاتو کې د سپریم کورټ د مداخلت سره به سیاسي معاملات نور هم د تناو ښکار شي.
چې کله سیاسي ګوندونه متفق ني او کله ادارې چې کوم دي نو هغه کې اړې غړې زیات وي په هغه حالت کې د الیکشن کمیشن د داسې قسمه فیصلو باندې عمل درآمد هم کراني او د داسې قسمه فیصلو نه اړې کړې فمل کې سیاسي اړې کړې چې کوم دي هغه نور زیاتیږي.
یاد دی وی چې د فبراری په 28مه نیټه د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټیس عمر عطا مندیال د سپریم کورټ د قاضیانو مظاهر علی نقوی او اعجاز الحسن په سپارښتنه د انتخاباتو په معامله از خود نوټس اخیستلی و، خو د مسلم لیگ نون لخوا په اعجاز الحسن او مظاهر علی نقوی د اعتراضونو کولو وروستو دغه دواړه د نه کسیزه بینچ نه بیل شوی و، او په نه کسیزه بینچ کې شامل دوه نور قاضیان یحیی اپریدی او اطهر من الله په دې از خود نوټس د خپلو تعپضاتو څرګندونه کړې وه چې دا د آئین مطابق نه دی او دوی د دې سماعت نشي کولی. د دې وروستو بیا د سپریم کورټ چیف جسټیس په مشرۍ 15 کسیزه جرګګۍ د دې کیس اورولو ته دوام ورکړی و، او په دغه 15 ججانو کې جمال مندوخیل او منصور علی شاه په تکنیکي بنیادونو د دې معاملې سره اختلاف وکړو چې د وړاندې نه دا معامله په پېښور هایکورټ او پنجاب هایکورټ کې روانه ده، او نن بیا د 3 ججانو په اکثریت سره دا فیصله واورول شوه. د سپریم کورټ د فیصلې وروستو د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو د دې فیصلې ستاینه کړې ده، خو د حکمران اتحاد لخوا په دې فیصله رسمي دریز مخې ته نه دی راغلی. خو د قانوني چارو وفاقي وزیر اعظم نذیر تاډر د جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په اصل کې د 3 قاضیانو په مقابله کې 4 قاضیانو د دې از خود نوټس مخالفت کړی دی. هم په دغه اړه وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیګیانی مشال ریډیو ته وویل چې د آئین د 143 د مادې لاندې د سپریم کورټ د از خود نوټس اختیار د بنیادی بشري حقونو د ساتنې په ځای د سیاسي اهدافو لپاره کارول کیږي.
کله د عوامو اطلار چې آئینی او بنیادی حقوقونه سلب کیږي نو بیا سپریم کورټ سره اختیار څه چې څومره دوالي نو پکار خو دوی چې ردا چونکی د پبلک امپورټنس نه زیاته دا یو سیاسي مسله وه. نو زما ناقص رایه دا ده چې زه بالکل منم چې آئینو سپریم کورټ له اختیار ورکړی دی د سومونټو لپاره، خو هغه د داسې مسلو چې هغه د پیښي د پبلک امپورټنس وي او د خلکو آئینی او بشري حقوقونه سلب کیږي اوس الیکشن کیږي یا نه کیږي دا خو د پاکو حقوقو یا سلب کیږي او یا د پاټۍ یا یو حق ورکې یا د هغې خوشحالۍ. زما ناقص رایه خو دا ده چې په داسې مسلو کې نو پکار د سپریم کورټ سومونټو اخیستی وي.
د سپریم کورټ په فیصله کې دا هم ویلې شوې دي چې که اسمبلی گورنر تحلیل کړی وي نو هم هغه به په صوبه کې د انتخاباتو نیټه اعلانوي، او که د آئین سره سم د وزیر اعلی په سپارښتنه په 48 ساعتونو کې صوبایي اسمبلی په خپله تحلیل شوی وي او گورنر یې منظوري نه وي ورکړي نو بیا به ولسمشر د الیکشن کمیشن سره په مشاورت په هغه صوبه کې د انتخاباتو نیټه اعلانوي. په سپریم کورټ کې د دې فیصلې وروستو د پاکستان تحریک انصاف وکیل بیرستر علي ظفر د خبريالانو سره په خبرو اترو کې ویل چې د سپریم کورټ د فیصلې پرانا کې اوس په پښتونخوا کې د انتخاباتو نیټه اعلانول د گورنر کار دی، او د پنجاب صوبې لپاره د انتخاباتو نیټه به ولسمشر عارف علوي اعلانوي.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه
د مشال ترڼا لاندې
په 10:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
پام کوا
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3 بجو
سروې
په 4:30 بجو
هارون باچا هنري غړی
په 5 بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي. په پاکستان کې په اول وار ډیجیټل سرشمیرنه لنن یعنی د مارچ له اول نیټې پیل شوه. دا مردم شماری د هیواد د شماریاتو اداره کوي چې پکې خواوشا 1,40,000 اهلکاران برخه اخلي. د شماریاتو اداره وایي په کار ده چې خلک د شمیرنې د اهلکارانو سره پوره پوره تعاون وکړي، ځکه چې د دې په حساب به د هیواد وسایل او پرمختیایي چارې ویشل کیږي. د دې ترڅنګ خلک هم کولی شي چې آنلاین د خپل کور او پکې د وګړو شمیر درج کړي. تاکل شوی چې د سرشمیرنې د عمل به د مارچ تر اخیره نیټه دوام وکړي او له هغه وروسته به حتمی شمیرې خپریږي. په دې اړه تفصیل د فرخنده اسد رپورت کې ورو.
دا د پاکستان لومړی ډیجیټل سرشمیرنه ده چې په کې بعد یو کور اقتصاد یا د آمدن د ذریعې په اړه هم پوښتنه کیږي. د شماریاتو ادارې تر مخه پر روانه سرشمیرنه او کور شمیرنه کې به 1,08,000 کسان یا شمیرونکي برخه اخلي. له هر یو کارکونکي سره به یو ټیبلیټ وي چې هغه به کور په کور ګرځي او معلومات به راټولوي. د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې یا بیورو آف سټیټسټکس کمشنر اختر علی خان مشال ریډیو ته وایي ته دغه لپاره ټولې تیاریانې سرته رسولې دي.
بالکل دې کې اقتصادي پښتنې هم کیږي، لکه د یو کور د آمدن ذریعہ صدا او څنګه ژوند کوي.
تقریبا 18,000
په خیبر پښتونخوا کې په دې کې 18,000 کسان برخه اخلي. دوی به کور په کور ګرځي. موږ د ولس د پوهې لپاره په راډیوګانو او ټلویزیونونو چینلونو کې هم معلومات خپرو. کوم ځایونه د سرشمیرنې نه پاتې شول نو په هغه کې به بیا سرشمیرنه کوي.
په خیبر پښتونخوا کې د دې لپاره 18,000 کارکونکي اخیستل شوي دي. هغه خلک چې شناختی کارډونه نه لري هم به په دې کې شمارل کیږي. سرشمیرنه یا مردم شماری په پاکستان کې په تیر وار په 2018 کال کې شوی و او د پاکستان آبادی په کې نږدې 2.5 کروڑ خودل شوی و. سرشمیرنه د انتخاباتو د وسایلو د تقسیم په پارلمان کې د یوې سیمې د منتخب غړو شمیره او داسې نورې خبرې ټاکي. او د سرشمیرنې او کور شمیرنې په بنیاد به د پرمختګ ټول کارونه او منصوبه بندي هم کیږي. خو د مومند زلینا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سملی په خوانې غړي نثار مومند مشال ریډیو ته وایي د قبایلي ضلعو په زرګونه کورنۍ د نامنې او پوځي عملیاتو له وجې نورو سیمو ته کډه شوي دي، نو باید چې حکومت یې په نورو سیمو کې ونه شماري.
موږ دا مطالبه کوو چې تاسو موږ له په مستقل ادرس چې زما سره دی تاسو موږ له دا شماره په هغه کې واچوئ او بیا زما وطن کې ته روزګار ورکړه چې زما وطن کې روزګار ته لارې کولو شي. زه څه کوم په پردي وطن کې؟ زه ولې په پردي وطن کې کینم؟ او بیا زما په وطن کې چې دی د امنیت مال راکا، د شپردی نه مې خلاص کا، د جنگ نه مې خلاص کا. زما څه کار دی؟ زما وطن سونه پیدا کوي، سره پیدا کوي، سره ما سره د دنیا وسایل دي، ما سره اوبه دي، ما سره مدنیات دي، ما سره ګیس دی، ما سره ځنګلات دي. زه په کې چې دې در په در خاورې په سر مزدورو پس په بهر ځای کې پروت یم.
د شماریاتو اداره وایي په دې سرشمیرنه کې به کورونه او په یو کور کې دننه د کوټو او تشنابونو یا ټوالټس باره کې هم معلومات راټولېږي. خو دا اورګزونا د تحریک اصلاحات پاکستان ګوند یو ځایي مشر حبیب نور اورګزی مشال ریډیو ته وویل د قبایلو کورونه اړنګ شوي دي او دا سرشمیرنه به د دوی آبادی کم کړي چې دا شان به یو ځل بیا د وسایلو په ویش کې کمه برخه ورسی او دوی باید دغه خلاف خپل غږ پورته کوي.
خانشمری تک د ما کور وران دی، د ما کور ړنګ دی، د آی ډی پیز یم، د ما خلک څوکم د ورغزو ول خلک دی. 2009 نه دا خلک څوک په کراچۍ کې، څوک په فتح جنگ کې، څوک په پېښور کې، څوک په کوهاټ کې، څوک په هنګو کې دا خلک پراته دي. نو حکومت وقت نه دا مطالبه کړی و تاسو مونږ مثال د نور سیمو سره مو ورکو، ځکه چې مونږ د قبایلي علاقې ته دی دا د ملټری اپریشن سره بالکل دا کورونا تباہ و برباد شوی دی. د مو هر یو سیستم مفلوج دی.
د شماریاتو اداره وایي ک چرته دغه ټیبلټس کار نه کوي نو کارکونکي به د یو کور معلومات راټولوي او بیا به خپل مرکزی دفتر ته لیږي. 2023 کال په پاکستان کې د انتخاباتو کال هم دی. هلته به د اکتوبر په میاشت کې عام انتخابات کیږي. دا چې دغه انتخابات او دغه لپاره حلقه بندي به د نوې سرشمیرنې په بنیاد کیږي کنه په اړه د خیبر پښتونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سہیل احمد مشال ریډیو ته وایي
نو اوس کوم کله دا نوټیفیکیشن نو بلی ته ګور چې کله دا سرکاري تور باندې اعلانیه جاری شي او الیکشن کې وختونه ټلیویژن کمیشن ضرورت پدې باندې بیا سوچ کړي.
د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه پر دغه سرشمیرنه ځینې نیوکې هم کوي. د عوامي نېشنل ګوند یو مخکښ نثار مومند وای د قبایلو په زرګونه کورنۍ د نامنې له وجې نورو سیمو ته کډه شوي او دغه به په عامو انتخاباتو ژور اثر پرې باسي.
دا شمیره دا د نو بیا ته الیکشن چې کله پلانینګ ته یو الکی جوړی نو هغه بیا د آبادۍ په بنیاد جوړی، بیا هغه زمونږ د ضلعو سیټونه ختمیږي یا صوبایي سیټونه ختمیږي. نو بیا دا ولي کوي؟ دا بیا د دینه تاسو جدا کوي کنه؟ دا خو دې سره تړي.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د شماریاتو ادارې ډایرکټر شوکت علي خان مشال ریډیو ته وایي دا ضروری ده چې یو تن یا کورنۍ کوم ځای کې وسی نو باید چې هم هلته وشمیرل شي.
موږ د ساینس میتھډالوجي دا ده چې کم سړی چې په یوه ځای کې شپږ میاشتې یا میاشت نه زیات اوسي یا هلته کې اراده وي اوسېدونکو، هغه سړی به هلته کې کاونټ کېږي، چونکې دا د هغې لکه ریسورس هغې لکه هسپتالونه هغې لکه سړک هغې لکه سکولونه استعمالوي، لکه داسې نه شي کېدای چې دا په خبر ریسورس استعمالوي او په خبر کې اوسي سکولونه دلته کې بچي او کاونټنګ هغې موږ وکړو په ورځی کې، لکه دا د اسنس دا طریقه نه ده.
په دې سرشمېرنه کې باید د کور د وګړو د تعلیم او روزګار سره سره د مازورانو باره کې هم معلومات جمع کولې شي. په پاکستان کې تر اوسه یوه اقتصادي سرشمېرنه هم نه ده شوې او دا به لومړی وار وي چې دغه عمل به د اقتصاد په اړه هم معلومات راټولوي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا د لکې مروت په تجوړی سیمه کې د مروتو او بیٹنیو احتجاج دوام لري. دوی له تیرو دولسو ورځو راهیسې د پرلت او احتجاج له لارې له حکومت غوښتنه کوي چې په یاده سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره جدي اقدامات وکړي او راوتلی ګیس دې اول دوی او بیا نورو خلکو ته ورکړي. پرون پرلت ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی و. نوموړي هلته د وینا پر مهال وویل دا ورته د منلو وړ نه ده چې پښتنې میرمنې دې له غرونو خشاک راټولوي او په سیمه کې راوتلی ګیس دې د ملک نور برخو ته لیږدول کیږي. انتظامیه وایي له پرلتوالو سره یې خبرې شروع کړې دي خو دمګړۍ ته یې څه نتیجه نه ده ورکړې. په دې هکله نور حال له سیمې زموږ خبریال عمر وزیر راکوي.
لکی مروت ته جوړی کې د مروت او بیٹنو لخوا د غلطه موندل شوی گیس او سیمه کې نام نایزه روانه احتجاجي ناسته د 13-12 ورځو نه دوام لري. یاد احتجاجي غونډه لا پرون د فروری 28مه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم ورغلی وو. احتجاج کوونکي وایي چې بیٹنو کې موندل شوی گیس ته لومړی ځای خلکو ته ورکړي پسته د ملک نورو برخو لبوزي او سیمه کې حکومت د نام نایزت کوټلی ګامونه واخلي امنیت ته ټینګ کړي. لکی مروت بیٹنی سیمه کې هم د شمالي وزیرستان شیوا پشان د ګیس لوی ذخیره موندل شوی. د بنو بکا خیل تحصیل اوسیدونکو لخوا هم د سو میاشتو نه د غلطه تیرېدونکو ګیس لپاره احتجاجونه دوام لري. د غورځنګ مشر منظور پښتین مروتو کې دغه احتجاجي غونډه ته وینا کې وویل چې داسې نشي کېدلې چې د دې وطن پیغلې دې د غرونو لرګي راوړي او د دې ولس ګیستې د ملک نورو برخو ته بوزي.
ملال خوند مانګې ده هر ورځ په لارغو په سلری لری ګرځي او بیا دې په دې لوګو په دې دوتونو کې وخت روي او زما په ګرځي ساده وطن کول نه آباد وي دا نه مانو در سره دا هیڅ کلام نشي کېدلای. کله پنجاب کې پرې دومره خوند ور کوي را دې چې زما په خاورې دې جوړې کی بیا به زما د خاورې بچي د پارکونو مخ په سل روپي ته چا بوټونه نه پلش کوي دلته به روزګار وي.
نو موړی وویل چې د غلطه نام نه زیاته شوه د وطن سپینګيري ځوانان امن او سوکالي ته نور تګي شوي. دوی تل په خپل سیمه د امن غوښتن کې دي.
په امن کې خو زمون ګټا دا زما د وطن سپینګيرو ته تحفظ دی پکې زما د ځوانانو او ولسمو ته تحفظ دی په امن کې زما د پولیس والو ته تحفظ دی په دې امن کې نو مونږ څوک یو چې مونږ به امن نه واړو امن زما جنگ
احتجاج کون کی وای چې د خپل خاورې خپل حقونه د عین لاندې غواړي، تر سو چې پوخ ډاډ نه وي په احتجاج به وي. د لکی مروتو دغه احتجاجي ناستې په اړه مو چې کله د لکی مروت ذیلي انتظامی چارواکو سره خبرې وکړې، نو د انتظامی یو چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي، مشال ریډیو ته وویل چې مرستیال کمیشنر او نور چارواکي احتجاج کوونکو سره د شروع ورځې نه لګیا دي، خو لا یې مذاکرات کامیاب شوي نه دي. احتجاج کوونکو ته دوی ډاډ ورکوي د دوی غوښتنو په اړه د ګیس کمپنۍ او نورو متعلقه چارواکو سره خبرې کړې. ځایي خلکو ته به پوره برخه حق ورکړل کیږي. دوی وویل چې دغلته د امن پر ځای کولو لپاره اقدامات پیل شوي، وسله والو ضد ځانګړي عملیات د څو اونۍ نه روان دي. احتجاج کوونکي وایي چې تر څو دوی ته د ګیس ورکولو عملي کار نه وي پیل شوی او د دې رایلټي په اړه یې مطمئن کړی نه وي، په خپله خاوره ګیس پایپ لاین غځولو ته نه پرېږدي. د دې ترڅنګ حکومت دې سیمه کې امن باوري کړي، چې مطمئن شي نو هله به پرلت ختموي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورته یو بل ریپورت ته. د اسلام آباد قائد اعظم پوهنتون تر نامعلوم نیټې پورې تړل شوی او زده کوونکو ته یې د هاسټلونو خوشی کول ویل شوی دی. په یاد پوهنتون کې دوه ورځې وړاندې د پښتنو او بلوچ زده کوونکو ترمنځ جګړه شوې وه چې پکې لږ تر لږه لس کسان ژوبل شوي وو. بلخوا د مسلې د هواري لپاره یوه جرګهګۍ ټاکل شوې چې پکې د بیلابیلو ګوندونو استازي شامل دي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسید راکوي.
د فروری په وشتمه پلازمینې اسلام آباد کې قائد اعظم پوهنتون کې د پښتنو او بلوچ د کوونکو ترمنځ جګړه وشوه او یو بل یې کلک ووهلو. د جګړې نه وروسته د یاد پوهنتون انتظامیه یو نوټیفیکیشن خپور کړو چې پکې لیکلی دي چې پوهنتون به تر نامعلومې مودې تړل شوی وي او د پوهنتون محصلینو ته د هاسټلونو خالي کولو وینا شوې ده. د پښتنو او بلوڅ طالب علمانو ترمنځ شوې جګړې کې ګڼ شمېر زده کوونکي ژوبل شوي او روغتونونو ته رسول شوي دي. د جګړې بنیادي علتونه خو لا نه دي روښانه شوي، خو دا ویل کېږي چې ورځې مخکې بلوچ زده کوونکو په پښتنو زده کوونکو برید کړی وو او دا د هغې په جواب کې په بلوچ زده کوونکو باندې برید وو. د یادې پیښې په بنیاد پښتون سټوډنټ کونسل قائد اعظم پوهنتون لخوا د فروری په 28مه باندې یوه جرګه ربلل شوې وه چې پکې بیلابیل سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړو. پر دې مهال مشال ریډیو سره خبرو کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي د پنجاب سینیئر نائب صدر ایمل خان مندوخیل سرګند کړه چې مسلې د حل لپاره یو جرګه ټاکل شوې ده چې د غستون زبا د جرګې د لارې حل کوي. په جرګه کې به د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ایمل خان مندوخیل، نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ موسن داوړ، عوامي نېشنل پارټۍ خان زمان کاکړ، پښتون ژغورنې غورزنګ زبیر شاه آغا او د جمعیت علما اسلام لخوا عبدالمنافع اچکزئی ګډون کوي. ایمل خان مندوخیل زیاته کړه
تعلیمي ادارو کې موږ ډیر عوامل دی په دغه واقعیا کې، چونکی خدا دې چې کوم لوستونکي دلته راځي کاغه پښتانه دي کبلوسان دي که نور لوستونکي د نورو کومو سره دوی تعلق دي، نو د یونیورسيټي چې یو مجموعي او صورتحال وي د یونیورسيټ یو ایمیچور ټیم تور ته ویلای شي او په دانا پرستی یو ځوندم دی روان دی. په دا ټول پکچرز په کې بشمول دي، خو بدبختانه به دلته دغه واقعیا ته داسې د حکومت نوم ورکول شو چې دا د پښتنو او د بلوڅو ترمنځ یو غټه جګړه روانه شوې ده او د حکومت مسله ده. حالانکه داسې یو شی داسې نشته، بلکې نور داسې عوامل دي چې په هغه کې د ریاستي عوامل هم کېدای شي او دارنګه نور ډېر عوامل انوال دي چې هغه دغه واقعیا ته بل رنګ ورکول غواړي.
د یادې جګړې په اړه په سوشل میډیا باندې دا هم خبره کیږي چې پوهنتون انتظامیه د کورنیو چارو وزارت نه په پوهنتون کې د رینجرز ځواکونه رابللو غوښتنه کړې ده، خو تر دې مهال د پوهنتون د ذمهوارو له اړخه د دې خبرې تصدیق یا رد کول مخې ته نه دی راغلی. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نورکوي.
اوهو راو بس سمارٹ موبایل
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
اومی لگو لو جی
گرگنیا
اولیکا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
داخور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږه شو
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې نیمای ته رسیدو په پیښور کې د شپې 11:30 بجې شوې اوس درته د دې سات د خبرونو لاندې وړاندې کوو د پاکستان سپریم کورٹ الیکشن کمیشن ته امر کړی چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې د نوی ورځو کې انتخابات وکړي د چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ 15 کسیزه جرګهګۍ پرون د انتخاباتو د ځنډ پاړه د از خود نوټس فیصله محفوظ کړي او نن جواب راوړه د پنجاب اسمبلی د جنوري په 14 او د خیبر پختونخوا د جنوري په 13 ماته شوی و بلخوا ولس مشر ډاکټر عارف الوی د فروری په 16 د دواړو صوبو د انتخاباتو لپاره د اپریل 9 نیټه اعلان کړی دا لنن یعنی د مارچ له اول نیټې څخه په پاکستان کې د وګړو د ډیجیټل سرشمیرنې لړۍ پیل شو د پاکستان د شماریاتو اداره وای د دې مقصد لپاره وارلمخه یو ځانګړې ویبپاڼه هم پرانستې چې عام خلک پکې په خپل هم د خپل کورونو او د کورنۍ د غړو په اړه د تفصیل اندراج کولای شي د یادې ادارې په وینا د سرشمیرنې د عمل بعد مارچ تر پای دوام لري د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذي محمد صادق له خپل دندې استعفا کړې ده نو موري نن په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې نږدې 3 کاله یې دا دند تر سره کړه او سی حکومت ته استعفا وکړه نو موري د 2000 کال په جون کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذي ټاکل شوی وو په اسلام آباد کې قائد اعظم پوهنتون تر نامعلومه وخت تړل شوی او د کونکو ته ویل شوی دی چې د پوهنتون هاستلونه د هم خالی کړی دا ګام پرون یو ورځ وروسته له هغه پورته کړل شو چې د فروری په 8 په دغه پوهنتون کې د بلوچو او پښتونوز د کونکو ترمنځ په جګړه کې لک تر لګ لاس کسان جوړول شو تر اوسه معلومه نه ده چې جګړه په څه خبره شوی د یونان په شمالي برخه کې د مسافر وړونکو او سامان وړونکو اورګاډي ترمنځ په ټکر کې 22 کسان وژل شوی چارواکي وايي په خبيګا نیمه شپه شوه چې په کې لک تر لګا 50 یا کسان ژوبل شوی هم دي د پیخي په وخت پر اورګاډي کې سلګونه خلک سوار وو د حادثه وجه لا هم معلومه نه ده اوس ورزو د ریپورتونو لړۍ ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن منځنۍ ایشیا ته په سفر کې نن د ازبکستان په مشرانو ټینګار وکړ چې د نوو اصلاحاتو د عملی کولو پر مهال بشري حقوقو ته ډیره پاملرنه وکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاد نید پرایس اویل چې بلنکن همدارنګا د رسنیو د ازادۍ او شفافیت د خوندیتوب غوښتنه هم کړې ده بلنکن نن هینتا زیچ سبب په نوی دیلی کې د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ټولنې یا G20 په غونډه کې ګډون کوي په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوری په ریپورت کې اورو
د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د ازبکستان پر مشرانو چې په دې هیواد کې نوي اصلاحات پلي کوي فشار راوست چې د بشري حقوقو ستونزو ته ځواب ووایي د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې بلنکن یو ورځ وروسته تر دې چې د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره په ګډه غونډه کې ګډون وکړ د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن چهارشنبه له ازبک چارواکو سره خبري وکړې د امریکایي چارواکو په خبره دواړه هیوادونه لیواله دي چې په خپلو کې اړیکې پیاوړې کړي بلنکن د ازبکستان له ولسمشر شوکت مرزیایف سره چې په 2014 کال د پخواني دیکتاتور ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د ولسمشر په توګه د دندې له پیلې دوه سره د اقتصادي اصلاحاتو او د محدودې سیاسي پرانستنې ژمنه کړې وکتل بلنکن له خبرو مخکې ویلي و چې دای به د مرزیایف د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړي او له ازبکستان سره اړیکې چې هغه خوځنده وبللې وستهلې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویا نت پرایس ویل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر بختیار سیدوف سره په کتنه کې بلنکن په دې هیواد کې د امریکا د پانګونې د زیاتوالي پر موضوع خبرې وکړې دواړو چارواکو هم دارنګ د افغانستان په اړه چې ازبکستان په دې هیواد کې د تیرو 12 جګړه کې د امریکا د متحده ایالاتونو ملاتړ کړی و خبرې وکړې پرایس د خبرو نور جزئیات نه دی په ډاګه کړی خو ویل دي چې بلنکن هم دارنګ په ازبکستان کې د رسنیو د ازادۍ او د شفافیت د خوندیتوب په شمول د بشري حقوقو او د اساسي آزادیو د ساتنې غوښتنه وکړه. د ازبکستان ولسمشر میرزیایف تیر میاشت ویلو چې چارواکو پرې فشار راوسته چې د رسنیو مخه ونیسي خو دوی به هیڅکله هم دا کار ونه کړي. خو د بشري حقونو ډلې وایي چې رسنۍ سره له دې چې یو څه فشار پرې کم شوی خو بیا هم تر سخت کنټرول لاندې دي او د حکومت مخالفین لا هم له زندان سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یوه ورځ مخکې پر روسیې د مرکزي آسیا د هیوادونو د اعتقاد کمولو لپاره د نورو 15 میلیون ډالرو مرستې ژمنه وکړه. دا سیمه چې له اوږدې مودې راهیسې د موسکو تر نفوذ لاندې ده پر اوکراین د روسیې د یرغل له امله په کې اندېښنې زیاتې شوې دي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د جی شل د ډلې په غونډه کې د ګډون لپاره نن د هند پلازمېنې نوې ډلي ته لاړ شي چیرې چې ټاکل شوی د هغه روسي سیال سرګی لاورو به هم هلته وي. د هند په کوربتوب دغه سبنۍ غونډه به چې هدف یې د نړۍ د سترو اقتصاد لرونکو ترمنځ د یووالي رامنځته کول دي تر ډیره د اوکراین او له چین سره د کړکیچونو تر سیوري لاندې وي. داسې نه ښکاري چې بلینکن او لاوروف به جلا سره وګوري. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو وروستی ځل د 2022 کال په جنوري کې څو اونۍ مخکې له دې چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړي مخامخ کتنه ترسره کړې وه.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو 21 کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
د مشال ریډیو خبرونه دي. طالبان وایي چې په افغانستان کې اوس د بهرنۍ پانګونې لپاره ښه فرصت برابر شوی او تر اوسه بهرنیو کمپنیو په دې هیواد کې د اربونو ډالرو پانګونه کړې یا یې له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې ده. د طالبان حکومت د قانونو سیکټر د بهرنیو کمپنیو د پانګونې د جذبولو تر ټولو مهم سیکټر بلل شوی دی. خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانستان په بانکي نظام د نړیوالو لګول شو بندیزونو د دې مخه ډب کړې چې بهرني پانګوال په دې هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړي، ځکه د دغو بندیزونو له وجې نه د هیواد ته پیسې لیږل کیږي او نه یې هم ترې استولی شي. په دې اړه نور حال د نوریاس نوری رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې بهرنیانو په دې هیواد کې د شاوخوا 10 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونې سره لیوالتیا ښودلې ده. په هغه خبر پاڼه کې چې پرون ناوخته د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر خبره شوې ویل شوې چې د اسلامي امارت له بیا واکمنې دوه رئیس یو شمېر لویو بهرنیو شرکتونو په افغانستان کې د شاوخوا 10 میلیارد ډالرو پانګونې سره لیوالتیا ښودلې او ویل شوې چې یو شمېر شرکتونو وار له مخې خپل فعالیت پیل کړی دی. طالبانو ویلي چې له یو شمېر بهرنیو شرکتونو سره د قانونو د هوایی ډګرونو د خدمتونو د صنعتي پارکونو او د هغو پروژو چې عملي کارونه یې پیل شوي قراردادونه شوي چې اوس یې د پانګونې اندازه ټول ټال 2 میلیارد ډالرو ته رسېدلې ده. دغه راز ویل شوي چې ورته نور قراردادونه به هم د ګمرکونو د عصري کولو او په نورو برخو کې په نږدې راتلونکي کې له نورو بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شي. د طالبانو د ریاست الوزرا په رسمي ټویټر پاڼه کې په یوه انفوګرافیک کې هغه مهم سکتورونه چې بهرنیانو پکې پانګونه کړې یا یې پکې له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې په ګوته شوي چې تر ټولو مهم د قانون سکتور دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې رئیس محمد یونس مومن هم تاییدوي چې د افغانستان د قانون سکتور د بهرنیانو د پانګونې د جذبولو تر ټولو مهم سکتور دی. هغه بیګانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې اکثره بهرني پانګوال چې افغانستان ته راغلي یا راځي زموږ په دنونو کې پانګونه کوي.
یو شی چې ډېر لوی مشکل چې د خارجي سرمایه‌ګذاري په وړاندې زوینم هغه دا دی چې خارجي سرمایه‌ګذار بانکو ته پرتیا لري، ولې په افغانستان کې هغه خدمات چې یو خارجي غواړي چې څنګه باید دی خپلې پیسې را انتقال کړي افغانستان ته، څنګه بیرته پیسې انتقال کړي، دا موږ د مشکلات سره مخ یو.
د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس پر دې سربیره چې نړیوالو تر ډیره له افغانستان سره پر مالی مرستو لاس نیولې، د دې هیواد پر بانکي سیستم یې هم بندیزونه لګولي چې ورسره د هیواد ته د پیسو لیږد رالیږد بند شوی دی. همدارنګه د افغانستان د مرکزي بانک شاوخوا 9.5 میلیارډ ډالر شتمني هم په بهر کې کنګل شوی ده. د طالبانو د ریاست الوزرا د خبر پاڼې له مخې له قانون وروسته هغه نور سکتورونه او برخې چې تر اوسه پکې نړیوالو شرکتونو پانګونه کړې یا یې پکې له پانګونې سره لیوالتیا ښودلې، کرنه، برېښنا او انرژي، ترانسپورت او د خصوصي سکتور په کوچنیو کاروبارونو کې پانګونه ښودل شوې ده. د افغانستان ګاونډیان او ورپسې د سیمې هیوادونه او عربي هیوادونه بهرني مهم پانګوال بلل شوي دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته چین هغه هیواد دی چې ویل کېږي په افغانستان کې ډېره پانګونه کړې ده. د افغانستان په شمال کې د امو حوزې د تیلو او ګازو د استخراج او همدارنګه د عینک د مسو د کان قراردادونه مهم دي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې رئیس محمد یونس مومن وایي د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت د پر رسمیت نه پیژندل د بهرنۍ پانګونې په وړاندې یو بل مهم خنډ دی او که هغه لرې شي ښایي ډېر بهرني پانګوال په دې هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړي. نړیوالې ټولنې د طالبانو د حکومت د پرسمت پیژندلو لپاره ځینې شرطونه ایښي چې مهم دي. ښځو او نجونو د زده کړې او کار حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت جوړول دي.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نوره کده.
مشال ریډیو دی خدای نوره کوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
اومی لگاولو جی
گورگینیا
اولیکا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پیخور کے دا سہار نہا او پا کابل کے تھی مجھے
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د جنوبي وزیرستان د رغزی سیمې خلکو د ځلې انتظامی سره د کامیاب مذاکرات وروسته خپل دولس ورځنی احتجاج پرون ختم کړ. د خلکو له حکومت د چټک یا تیز انټرنیټ غوښتنه کوله او ځنې نورې مطالبې هم درلودلې. د پارلمان مشران وایي د چارواکو لخوا د ډاډ ترلاسه کولو وروسته یې احتجاج ختم کړی دی. د جنوبی وزیرستان د رغزی سیمې مرستیال کمشنر سلیمان کندی بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د خلکو د مسلو هوارولو ته ژمن دي او کار یې په پیل کړی دی. له سیمې د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید په دې حکله تفصیل راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع راغزی سیم احتجاجی درنے مشرون مشال ریڈیو تا ویلی دی چې د سلوارم پورز د مقامی انتظامیہ چارواکیو سرا کامیاب مذاکرات ناپاس دولسم اورزی احتجاجی درنا ختمہ کړی دو. د راغزی یوت سوسائٹی مشر ارشد خان د مانلی شوی غشتنه په براکش مشال ریڈیو تا ویایي.
مذاکرات کې د میش سره چې کوم مطالبه ویل کوالي مطالبه د میش تری جو فرج و هغه دا وی چې میش ایجنسی د کومې ادارې د هغه سره خبره کړې دو په درې ورځې کې نه نو د توس په علاقې کې د تری جو فرج فورن خپل سیږي. دوه مو مطالبه چې د کوم میش وا هغه غورلامټا ور او ټیپ تا ور پاکه چې کوم نتورک به حلول وي هغه بنه د میش تناو وي میش چار په لګیا کړې دو چې په نو چار مکمله کیږي. د میش درې مو مطالبه وا چې هغه ډی اس ال وو د دوی ډی اس ال هغه ټیم هور سره راغلی وو. د میش تناو د انګورو دی د راځي د نو میستر د کړیو د تقریبا 300 ډیمانډ میستر وغلی دي. اوس نو ډیمانډ ز میستر وکي چې کیتو را کنکشن کوي میش چار په کړیو د ان شاء الله دا وکي په نشدې رځ کې درته طالبان مطالبه چې میش کیما د بجلی ولوا کی مې کلی سرو شوی وا پاک نه دی وچ دی وکړي چار کم دی شوی د جوړي او د دوی کلی سامان دی دا وچ میش را سوالای دی او چې کیما مذکوره کلی دی داتا مهره ولای دی چې کیم نور پته کلی دی هغه کلی دا سد دی ویلان چې تاسو میستر درمه دفتر ته روشي لټر وکي میجو د خپل د فل
د سویلی وزیرستان لوئر ضلع پاکستان پیپلز گوند جنرل سیکرٹری عمران مخلص چې د راغزی مذاکراتی کمیټي غړی هم و مشال ریډیو ته د مقامی انتظامیہ چارواکیو سره د شوی مذاکراتی په باره کې ویایي.
دولسم عرض دو چې دا خلک په درنا باندې مست وو په دا سوړه کې، نو د دې څلور مطالبه وې چې مو مذاکرات وشول، مذاکرات سیاسي خلک هم وکړل، علما کرام هم وی پکې، او د علاقې مشرون هم وی پکې، او پښتون تحفظ موومنت هم ورسره، د نیز اسیسټنټ کمشنر یاسر سلیمان کونډي صاحب اگر غلای وو د ځول سره د وابرا چې کیم ایچ ډی وو اگر واستلای وو، او ورسره چې پی ټی سی ایل کیم ایچ ډی وو اغه هر واستلای وو، خلک مطمئن شو، نو روډ حق لو شو، د هر قسم ټریفک ته پورا چې کیما عام شاره وا د انګور اړې او د افغانستان د پاکستان
د سویلی وزیرستان لوور ضلع مرستیال کمشنر یاسر سلیمان کونډي د راغځي احتجاجي درنې مشرونو سره د شوی مذاکرات په باراکشه مشال ریډیو ته وویل. راغزی احتجاجی درنے مشہروں نے دا ہم اویل چکا دے مقامی انتظامیہ چارواکیو پا مذاکرات کشے خپل کڑی لاوزینا بنے عمل و نکڑی بیا با دوی پسیما کشے پلوی احتجاج لاس پورے کولے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
مشال دا ریڈیو ترزنگ پا ویب سائٹ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام او یوٹیوب هم تاسو دورځي لا تازه حالات او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پختونخوا د کارخانو د انتظام ادارې، د چاپیریال ساتنې ادارې په ملتیا په جمرود کې په غیر قانوني توګه لګول شوی لزګونه د تیګو ماتولو یا کرش ماشینونه بند کړی دي. په خیبر ضلع کې د سرکاري ادارو چارواکو ویل چې دا ماشینونه د آبادیو په منځ کې لګول شوی، ګردونه ته پورته کیږي، د هوا ککړتیا زیاتوي او د زیات شور له وجې د ځایي ولس ژوند سخت اغیزمن شوی دی. دوی وایي په پام کې لري چې د کرش د ماشینونو دا ماشینونه به له آبادۍ لرې ولګوي، خو د دغو ماشینونو مالکان بیا وایي چې د حکومتي ادارو د ګام سره به د دوی کاروبارونه بند او په زرګونو مزدوران بې روزګاره شي. په دې هکله نور تفصیل د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر پختونخوا انډستریز یا د کارخانو د انتظام محکمې او چاپیریال ساتنې ادارې چارواکو د فبروري په 28مه په جمرو تختبه کې کرشنګ پلانټونه یا تیګو میدولو ماشینونه تړلي. کرش یا میده شوي تیګې په تعمیراتي کارونو کې کارولی شي. د خیبر ضلع انډستریز مرستیال ډایرکټر رفات خان مشال ریډیو ته وویل چې دا کرشنګ پلانټونه په غیر قانونی توګه د آبادیو په منځ کې جوړ شوی وو او د ګردونو له امله د هوا ککړتیا زیاته کړې وه، نو ځکه یې وتړل.
پاور کرشر ایکټ 2020 دی، هغه رولز هم 2020 کې دی، هغه رول 6 وایلیشن دی. دا بل ټورنمنت خبره ده چې اخوانتی آبادی ده، دی اخوانتی آبادی ده، نو دا مکمل یو وایلیشن کېده، سیف ډیسټنس وایلیشن دی. هغه کې جمعات راځي، پول راځي، ترانسمیشن لاین راځي، میجر روڈ راضی پکې مختلف داسې ځایونه چې هغه 300 میټر ریډیس کې، مطلب دوی سره نږدې، زمونږ هغه سیل کړ ای سی سی سره لاړو، جمرود لاغه مو سیل کړل. 39 کیسز دي، دا ټول کنه 39 ټون کرشر دي. میډیکلی کته سو هغه کنه تھروټ انفیکشن، چیس انفیکشن وغیرہ وغیرہ ټولې بیماری دوی سره تړلې دي کنه.
د خیبر ضلع د کرش پلانټونو یا ماشینونو اتحادیې مشر ابراهیم پردی وایي چې د حکومت دې ګام سره به د دوی کاروبار کار بند شي او پزرګونه مزدوران به ور سره بیروزګار شي.
نو پزرګونه مزدوران دي لګ نه ایجر دي کنه دوزه کې زده لوګ یمرم امور ټیکل واس نشته دا زیو ټیکل راغنه زل نه شنه خستلای و دای مولای یی چې ګارد نمبر زه چې لوګ یم شخ یم کده ګارد نشم شخ ګارد نشو نمبر دا ټول مزدوران کې کور کوي څوک ته نمبر چاکم ګارد د پکې وغاده کې طریقې کار دو و انوایرنمنټل په مو باندې خپل بدموشي خرسي انډستری په مو باندې خپل بدموشي خرسي او وزرګونه مزدورونه سره بیا دا سې چې دوه قصره خانه د نن تړلی کبي مو انډا د ګرو خپل کې ګوډي والا د لوډر والا ډمپر والا ډریل والا و د اډو والا چې کومه اډي کوم نه کومه اډي یو کومي اډو کې بیا خالتي او کومي اډي نه خلکو لا کریا ملويږي وزرګو خانه تنن الله چته چې نه شي ورکولای او چې سرشتام نه خزونه هولي په خزونه کې انسان شته خپل تن خوګونه در سره نشته او نور باندې ما قبنتاوي ملکات ډیره د افسوس ما کوم دی
په خبر زله کې وینداز مطابق د محل خوښه 15 سال وختو پورې کرش پلانټونه فعال دي چې لکتر لګا شپږ وزر پورې مزدوران پکې کار کوي. د خیبر پختونخوا انډستریز یا د کارخانو د تنظیم محکمې چارواکي وای چې دوی به د کرش پلانټونو لپاره د آبادیو نه بهر د غرونو په خوا کې متبادل ځایونه ګوري او مالکانو ته به وای چې هلته دا ماشینونه منتقل کړي. د خیبر پختونخوا انډستریز یا د کارخانو د تنظیم محکمې او چاپیریال ساتنې ادارې چارواکو ویلي چې په 2013 کې فاټا د 25م آئینی بدلون لاندې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې او اوس به د دغو ادارو قوانین په قبایلي ضلعو کې عملي کیږي او چې کومې کارخانې او ماشینونه پکې په غیر قانوني توګه لګول شوي او د هوا ککړتیا زیاتوي نو د هغوی پر ضد به کاروایی کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت ورځې اونیزي خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجه
پام کوا
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3 بجو
سروي
په 4:30 بجو
هارون باچا هنري غړې
په 5 بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي. د افغانستان د لغمان اوسیدونکو یو فرهنګي فعالان وای په دغه ولایت کې تاریخي آباد او لرغونی ودانۍ د حکومت د نه پاملرنې له وجې د یوې ورځې نه پسې بلې ورځې ته لا د نړیدو لګواخ سره مخ کیږي. دوی د لغمان د اطلاعات او کلتور د ریاست له مسؤلینو غواړي چې د تاریخي آباد او ودانۍ د ویجاړېدو مخه ونیسي. خو د لغمان د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین بیا وای چې د تاریخي آباد او لرغونو ځایونو تنه یې په لومړی توبونو کې ده او په داسې یو پلان کار کوي چې لمخې به یې د تاریخي آبادو ساتنې او بیا رغونې تر سره شي. تفصیل په دغه ریپورت کې وري او د دې غړې په اخر کې د بارام جان او سایمناز په خبرګو وازونو سندره هم اوریدل شي.
د افغانستان د لغمان ولایت فرهنګي فعالان له مسولینو نه په دې ولایت کې د تاریخي ځایونو او آبادو ته د پاملرنې ترڅنګ د زنو تخریب شوو هغو د رغیدو غوښتنه کوي. لیکوال او فرهنګي فعال بشیر سیال وایي د لغمان په یو شمېر ولسوالیو کې تاریخي سلی ودانۍ او مشهور زیارتونه د تیرو جګړو پر مهال زیانمن شوي او د نړېدو له ګواښ سره مخ دي. د د په خبره که پاملرنه ورته ونشي د وخت په تیریدو سره به له منځه ولاړې شي.
د لغمان زرغونډۍ چې د تیرو کوشانیانو د دورې او د بودایزم تاریخي اثار هم موندل شوي چې اطلاعات فرهنګ سره به ثبت یاغه دا ورغول شي ورغول شي دا به ډېره مهمه وي. همداراز لغمان کې د حمسان بابا زیارت چې یو تاریخي زیارت دی او دا هم اړین دی چې په لغمان کې ورغول شي. د عقل تمامې چې د افغانستان تاریخ ټولې کرښې په دې عقل تمامې په یادولو سره رنګینه کېږي او ښایسته کېږي. نو دغه قناه چې اوس د سیلابونو بارانونو له امله ویجاړه شوې یوازې څو دیوالونه یې پاتې. دولت نه مهیله دی له اوسني حکومت ته چې دغه تاریخي کلا دې ورغوي. په لغمان کې ریشن دړه کلا هم د لغمان تاریخي ځایونو تاریخي آبادو څخه دی چې او ناخوالو ړنګه کړي.
په داسې حال کې چې د تیر جمهوری نظام په وروستیو کلونو کې د لغمان مرکز مهترلام کې سراج کلا ورغول شوه او د سیلانیانو پر مخ خلاصه شوه، لیکوال او فرهنګي فعال جاوید مسرور وای د دې تازه رغول شوی کلا ځنی برخي بیا د تخریبی دو لګواخ سره مخ دی.
د سراج تاریخي کلا چې د جمهوریت پر وخت پر ډیر لګخ راغی مصر پر جوړ شو، خو اوس چې موږ ګورو په داخل دغه تاریخي کلا کې څنګه چې مناسبه ده په شکل تر استفاده نه کی، یعنی ځینې ځایونه کم کم تخریب شوی. د دې تر څنګ محترم زیارت چې دا یو تاریخي او مذهبي ځای ده، چې موږ جمهوریت کې ورغول شو اوس به اوس په کار د چلته باغونه
لیکوال او فرهنگی فعال نظر افغان وای خلق د تاریخی آبیدو او لرغونو ودانی و سر سطحی چلن کوي او لامل دا گنی چی د دی ولایت مسئولین ور ته پام نه دی اړولی.
ل میلیونونو افغانیو لګښت سره سره اوس هم خلک په ډېرې بې پروايي سره او په ډېر سطحي ډول له دغو عابدو سره چلند کوي. مربوطه ادارې په ځانګړي ډول اطلاعات فرهنګ ریاست لاړه خبرته هیڅ دغه حکومت تدبیر نشته چې دغه په بنا دي دغه عابدي نه یوازې دا چې دي ودی ساتل شي، بلکې تر څنګ یې نورو هغو عابدو ته چې هغه لا هغوی باندې کار نه شوی نه دي رغول شوی.
بل نور ته د لغمان د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی عامر نادر مخور وای په دې ولایت کې به ټول هغه تاریخي ځایونه ورغول شي کوم چې د تیرو جګړو پر مهال زیانمن شوي او د تخریب ویره یې ډیره ده.
دوه پنځوس تاریخي آبدي او لرغوني سیمې لرو چې خوشبختانه له دې څخه تقریبا پنځه شپږ رغول شوي دي په تېر حکومت کې او په یوې کار روانو چې اوس د هغې کار ولاړ ده. تقریبا نوي فیصده کار شوی او په هغې باندې موږ په خپلو هلو ځلو کې یو چې هغه بیرته بیا ځلې کارونه شروع شي. او موږ د یو منظم پلان له مخې چې د سیمې له خلکو سره د عامه پوهاوي ناستې لرو، هغه کومې تاریخي سیمې چې هلته نږدې دي یا تاریخي آبدي
خود لغمان فرهنگیان وای چی په افغانستان کې جګړو طبیعي آفتونو خپل سرو کیندنو او د مسؤولو چارواکو نه پاملرنه هغه څه دي چې لرغونی ځایونه یې د ورکېدو له ګواښ سره مخ کړي دي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفایي فعال کړه. د جنوري له وشتمې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د ماښام له شپږو تر وو له نهو تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورو نه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
تاسو باندې زما خطا کوم دا سترګي بس کو تړې زما ګنا کوم دا تاسو فیصله وکړې اے خلکو اے خلکو نچې کړی یاري مو سترګي سلا تور وی جانا
زخمي دې